ډېره زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو په دې اوساته خپرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري لري، اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د څو نورو کلونو لپاره مرستې ته اړتیا لري. د افغانستان او سیمې د نورو لوی تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم مالی او روزنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د بادغیس د امنیت قماندان وایي یو ملای د یوې فتوا د ورکولو په تور چې د یوې ښځه د وژل کېدو سبب شوې نیولی. او د په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن پاکستان ته د سیمه ایزو مسلو پر سر د خبرو لپاره په یو رسمي سفر ولاړ شي. پورا خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم ملاتړ ته اړتیا لري. پنتاګون په غنی وی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړي ویلي چې د افغانستان ملي اردو پیاوړی کیږي، خو په 2014 کال کې په دې هیواد کې د امریکا او ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم د نور روزنې او مالی چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د امریکا پوځ د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د دې هیواد خاصو ځواکونو ملکي افغانان تښتولي او وژلي تحقیقات کوي. د ناټو وی وایاندي جین کریچ توند سې شنبه پر ازویل چې د ایساف یا د نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو قماندان جنرال جوزف ډنفورد د دغو تحقیقاتو امر وروسته لاغي ورکړ چې یو افغان جباړونکي چې په میدان وردګ ولایت کې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کاوه د غزواکونه تورن کړل. د بادغیس د امنیت قماندانۍ وایي یو ملای د یوې فتوا د ورکولو په تور چې د یوې ښځې د وژل کېدو سبب شوې نیولی او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلی دی. شرف الدین شرف ازادۍ راډیو ته وویل چې د همدې ملا د فتوا په خاطر د کوکچایل په کلي کې د حلیمې په نوم یوه ښځه له یوه سړي سره د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په ډزو وژل شوه. د امنیت قماندان په وینا دغه فتوا د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف وه. هغه وایي دا یو ناروا عمل ځکه دی چې یوه ښځه که جرم هم کړی وي باید د اسلامي شریعت له مخې محاکمه شي. په افغانستان کې قضا او محکمه شته، خو د دغې ښځې محاکمه کول غیر عادلانه و ځکه شاهدان نه ول. د بادغیس د امنیت قماندان ویل دغه ملا چې عبدالغفور نومیږي او د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د روان کال د حمل د میاشتې په 14 یې دغه فتوا ورکړې وه. پام وکړئ څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن چهارشنبه پاکستان ته په یوه رسمي سفر ولاړ شي. دا به پاکستان ته لکله چې په می میاشت کې نوی حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د کیری لومړنی سفر وي. په پام کې ده چې کیری به له نوي صدراعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو سره وګوري. ویل کیږي چې له پاکستاني چارواکو سره د کیری خبرې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو چې اکثره کړکیچن وي او د افغانستان مسلې ته په پام سره پر سیمه ایزې همکارۍ متمرکز وي. واشنگټن هیلمند چې اسلام آباد کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د پپټه درېدل پروسې په بیرته پیلولو کې رول ولوبوي. سپین ماڼۍ ندی ویلي چې کیری به د څومره وخت لپاره په پاکستان کې پاتې کیږي. کیری د جولای په 2 نیټه د اسلام آباد بلنه منلې وه او ټاکل شوی وه چې د جولای په 9 پاکستان ته ولاړ شي، خو دغه سفر نن ته وځنډېد. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي ممنون حسین د هیواد د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د پاکستان د مرکزي پارلمان د دواړو جرګو او د څلورو ایالتونو د اسامبلیو غړیو حسین د جمهوري ریاست څوکۍ ته چې تشریفاتي بڼه لري غوره کړ. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر فخرالدین ابراهیم په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه وایي ښاغلی ممنون حسین د پاکستان د جمهوري ریاست مقام ته وټاکل شو. حسین چې دې مقام ته د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند لخوا نومول شوی و 422 وګټلې. د حسین یوازنی سیال وجیه الدین چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د جمهوري ریاست څوکۍ ته نومولی و یوازې 100 وګټلې. حسین چې یو سوداګر دی د اسف علي زرداری پر ځای به چې د کار موده یې په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي د 5 کالو لپاره دغه دنده مخته وړي. د امریکا ولسمشر له دوو مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکینولین سیګراهام غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو او د اپوزیسیون سره وویني. ګراهام پرون تایید کړی چې دی او جان مکین به چې دواړه د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې غړي دي راتلونکی اونۍ قاهرې ته لاړ شي. لین سیګراهام زیاته کړه چې دوی غواړي د مصر مقاماتو ته یو واحد پیغام ورکړي چې د اپوزیسیون د بندولو موضوع په دغه هیواد کې د کودتا بڼه غوره کوي. په مصر کې له واک څخه د ولسمشر مرسی لره کول وروسته په دې هیواد کې وضعیت کټ کې چند دی او یو شمیر کسان چې اکثره د محمد مرسی پلویان دي د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کاترین پرون له واکه لرې شوي ولسمشر محمد مرسی سره له کتنې وروسته قاهرې ته خپل سفر پای ته ورسوه. میرمن شتون په یوه نامعلوم ځای کې له محمد مرسی سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسرائیل او فلسطین مرکچیان به د سولې د خبرو بل پړاو په دوه اونیو کې په سیمه کې ترسره کړي. کیری په واشنگټن کې چې د اسرائیل او فلسطینیانو مرکچیان په خوا کې ولاړ وو وویل د دغو خبرو هدف په راتلونکو نهو میاشتو کې د یوې نهایي موافقې حاصلول دي. د سه شنبې د ورځې وختي دواړه سترو مرکچیانو د اسرائیلو د عدلي وزیر زی پی لیفنی او د فلسطینیانو لوړ پوړي چارواکي سای باریقات په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارنی ویل اوباما په دې کتنه کې د دواړو مرکچیانو جرأت وستایه. دا له 2010 کال راهیسې لکه چې د اسرائیلو لخوا د میشت ځایونو د جوړولو د دوام پر سر خبرې په ټپه ودرېدې لومړی ځل ده چې دواړه لوري په خپلو کې بیا د سولې خبرې پیلوي. د القاعده تروریستي شبکې په عراق کې د دوشنبې د ورځې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې لسګونه کسان ووژل شول. د عراق اسلامي دولت او شام چې په عراق او سوریه کې د القاعده د پلویانو یو ځای شوې ډله ده په آنلاین بیان کې ویلي چې دغه حملې د هغه بد سلوک په ځواب کې کړي چې په عراق کې له اقلیت سنیانو سره کیږي. دغه ډلې تېره اونۍ هم د هغو په یوه وخت ترسره شوو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې د عراق پر دوو زندانونو وشوي او د القاعده د پوړو مشرانو په ګډون شاوخوا 1500 بندیان آزاد کړل. په سعودي عربستان کې د یو انټرنټ پاڼې ایډیټور له اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور په اوو کاله بند او 600 درو محکوم شوی دی. د سعودي چاپ الوطن ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د محکمې قاضي پر رایف بدوي باندې چې د سعودي د آزادو لیبرالو په نامه ویبپاڼه چلوي د کفر تور پورې نه کړ او په همدې خاطر نوموړی د مرګ له سزا وژغورل شو. د بدوي ویبپاڼې له خلکو غوښتنه کړې چې د سعودي په محافظه کاره ټولنه کې د دین د رول په اړه خپل نظریات سره شریک کړي. محکمې درایف بدوی د پانی تړلو حکم کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سعودي د محکمې د دې حکم په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او وروسته خبر دا چې د اسپانیا یو محکمه وایي هغه اورګاډی چې تېره اونۍ له خپلې پټلۍ واوښت او 9 تنه پکې ووژل شول سرعت یې د پیښې په وخت کې په ساعت کې 153 کیلومتره و. د سانتیاګو دی کمپوستیلا محکمې د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د اورګاډي د تورې جابې ثبت شوي اطلاعات ښایي چې د دغه اورګاډي سرعت له پیښې مخکې په ساعت کې 192 کیلومتره و او چلوونکی د سرعت د کمېدو لپاره برک وهلی و. د پیښې په ځای کې د سرعت اندازه په ساعت کې 80 کیلومتره تعین شوې وه. محکمې دغه راز وویل چې د اورګاډي چلوونکی د پیښې په وخت کې په ټیلیفون کې خبرې کولې او دا په 80 کالو کې په اسپانیا کې د اورګاډي تر ټولو نړۍ پیښوه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د څو نور کانونو لپاره هم مرستې ته اړتیا لري. دا سوداګری او سنوي وزارت چارواکي تمخي چې د ټاپي پروژې په یو تخنیکی مسأله کې راپیدا شوی اختلاف به شر حل شي تر څو د تطبیق کار پیل شي. د هوایي شرکتونو د ټیکټونو په بیو کې ډیر توپیر او لوړوالی هغه څه دي چې خلک یې پړه جدي شکایتونه کوي.
او بشاره چې خپل غریبۍ ته تلې هغه دومره وس نه لري ټیکټ او د ظالمانو بیا ټیکټونه مورته جکړي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوب له میدانه ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو راي. د تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وی د افغانستان امنیتی ځواکونه د څو نورو کلونو لپاره مرستې ته اړتیا لري. پینتاګون په یو نوي رپورټ کې ویلي سره له دې چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه پیاوړي شوي، خو بیا هم د روسنی او مالی چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. په رپورټ کې دغه راز ویل شوی دی چې طالبان کمزوري شوي او د افغانستان حکومت ته جدي ګواښ نشي پېښولی. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د دفاع وزارت وای افغان ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته هم ملاتړ ته اړتیا لري. پینتاګون په هغه نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې د افغانستان ملي اردو پیاوړي کیږي، خو زیاتوي چې دغه اردو په 2014 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکا او ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته بیا هم د نورې روزنې او مالي چارو په برخو کې بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې د دې احتمال شته چې له 2014 کال وروسته هیڅ یو امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې نشي، خو په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت ویلي تر هغه پورې چې دا معلومه نشي چې له 2014 کال وروسته به څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، په دې اړه چې د افغانستان حکومت به د طالبانو په وړاندې برلاسه وي کنه قضاوت کول ګران دي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره د معاصر حکومت د قانون حاکمیت او دوامدار اقتصادي وده ضروری ده، خو زیاتوي چې پراخ اداري فساد او نورو مختلفو عواملو پر دوو مسایلو سیوری غوړولی. د امریکا د دفاع وزارت په دغه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې طالبانو نفوذ په کمیدو دی. طالبان کمزوري شوي او د دې توان نه لري چې د افغانستان حکومت ته جدي ګواښ پېښ کړي. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبان تر اوسه په لرې پرتو سیمو کې نفوذ لري او له هغه ځایه د کابل له څنډو په ګډون پر ښارونو حمله کوي. له دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال جوزف دانفورد ویلي وو چې لږ تر لږه درې یا څلور کاله نور هم دې ته اړتیا شته چې امریکایي ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې تر شا فعالیت وکړي او افغان ځواکونو ته د لوجستیک، هوایي ملاتړ او د استخباراتي معلوماتو په راغونډولو او تحلیل کې مرسته وکړي.
و امریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وی د افغانستان امنیتی ځواکونه د څو نور کلون لپاره مرستې ته اړتیا لري. په امریکایي ځواکونو په خپل رپورت کې ویلي چې طالبان کمزوري شوي او د افغانستان حکومت ته جدي ګواښ نشي پېښولی. له جنا خالی کوزی اورو چې د نړۍ معتبر ورسپانو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څه خبره کړي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل رسپانی پورسته غنه کې د امریکا پیسو په افغان په هنتون کې زړونه خپل نکړل تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړ او په ننګرهار په هنتون کې د طالب پلاویانو یا بنسټپالو محصلانو د فعالیتونو په اړه زیاتې څرګندونې کړې. رسپانی لیکي ننګرهار په هنتون چې د افغانستان دوهم ستر په هنتون ده، د امریکا د مالی ورکونکو په پیسو لیلی سنفونه او د کمپیوټر لابراتوارونه جوړ شوی، خو په هنتون کې اسلام پالي محصلان چې له طالبانو سره خواخوږي لري فعالیت کوي. ورسپانه د هنتون د اداري چارواکو خپل لیکي چې دا په هنتون د خپل 450 استادانو او علمي کډرونو د معاشونو او نورو لګښتونو لپاره په میاشت کې 40 میلیون افغاني عادي بودیجه لري. وال سټریټ جرنل د ننګرهار پوهنتون د محصلانو د شورا د رئیس چې ځان په خپل رئیس ټاکله او خپل نوم حماد خودله خبره راخسته چې وای طالبان له افغانستان څخه دفاع کوي او بهرنیان يرغلګر دي. ورسپانه لیکي د ننګرهار پوهنتون محصلان وای دا شورا دومره منظم فعالیت کوي چې پیوی خبرتیا سره پوسلولو کسان لارو کوڅو ته باسي او اکثر وختونه د کابل جلال آباد تورخم لوی لار هم بندوي. دوی په لارینونو کې د طالبانو سپین او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې زرغون بیرغونه هم پورته کوي. واسي ژورنال زیاتوي د ننګرهار پوهنتون د محصلانو د شورا مشر څلیرش کلن حماد د بغلان اوسیدونکو ده او فعالیتونه یوازې په دې پوهنتون کې محدود نه دي. د شورا په مې میاشت کې د کابل پوهنتون په مظاهرو کې هم ګډون کړی و. ورسپانه لیکي په ننګرهار پوهنتون کې چې د امریکا زیاتې پیسې پکې مصرفېږي، د بنسټپالنې یا افراطیت زیاتېدل دغه علمي مرکز ته په تیر یوې لسیزه کې د مالی ورکونکو امریکایانو د پیسو په مقابل کې د ښه نیت نه ښودل دي. وال سټریټ جرنل رسپانه وړاندې لیکي اوسنی او پخوانی امریکایي چارواکي په ننګرهار پوهنتون او نورو کې په افراطیت خبر دي. یو امریکایي چارواکی وایي مونږ بالکل خبر یو چې په ننګرهار پوهنتون کې دا ډول کسان شته، خو خبره دا ده کله چې تاسو په ټولنه کې د پرمختګ او پراختیا ستر بدلون وینئ نو دا ډول شیان به هم په پوهنتون کې ګورئ. واشنگتن پوسټ رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر او د بیا رغونې پر پروژو باندې د څار د کمیدو په اړه مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي کله چې متحده ایالاتو دولس کاله وړاندې افغانستان ته ځواکونه واستول، د بهرنیو چارو وزارت په سلونو ډیپلوماتان د هیواد ته واستول چې د امریکا لخوا د سترو جوړیدونکو پروژو او پراختیایي برخو کې د پانګونو څار وکړي. دا مهال دا څار مخ په ختمېدو دی. ورسپانه لیکی تقریبا ټول امریکایی دیپلوماتان په کابل کې بند دي او دا ځکه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور کم شوی دی. د امریکا پوځ به په تیر وخت کې د ملکي کارکوونکو د امنیت او انتقال چارې پرمخ وړلې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غیر عادي ډول یو پلان برابر کړی چې له مخې به یې د پروژو د څار لپاره شخصي څارونکي وګماري. دا کسان به د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پروژو د څارنې پر مهال عکسونه اخلي، ځای او وخت به ثبتوي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په پکتیا کې چارواکي او قومي مشران د راتلونکو انتخاباتو په خاص توګه په دې ولایت کې د انتخاباتو د ورکول د مرکزونو د کموالي او نورو مسئلو په اړه اندېښنې لري. همداسې بل سیمې څخه زمونږ همکار داود تپان سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، د راتلونکو انتخاباتو په اړه د پکتیا د خلکو ولسونو او یا مقاماتو اندېښنې په کومو کومو برخو کې دي؟
مننه مراد صاحب، د دې اندېښنې په ټولو برخو کې ستا د انتخاباتو په ټولو برخو کې. دوی وایي اوس د رایې د کارت د اخیستلو مرکزونه، د سپینام مرکزونه چې ورته وایي، د دې کموالی دا ثابتوي د راتلونکو ټاکنو کې به ولسمشرۍ ولایتي شورا ګانو ټاکنې چې ترسره کېږي، په دې کې به د پکتیاوالو هغه حقونه ضایع شي. یو ځل بیا هغه حوزې چې ټاکل شوي دي، هغې رایه اچونې مرکزونه چې په راتلونکي وخت کې ورته تدابیر نیول کېږي، هغه به هم دومره کم وي لکه دلته د کارت د ویش مرکزونه دي. کله چې موږ د قومي مشرانو سره خبرې کولې، دوی پرون ورځ کانفرانس ورکول، هغه مخکې شکایتونه کړي وو. دوی سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي د انتخاباتو کمیسیون په پکتیا کې د رایې د ثبتنام
فکر کو چې زمونږ له همکار داود تپان سره تلیفوني اړیکه کې ستونزه پیدا شوه. موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره په تماس کې شو. خبره دا کېدله دوستانو چې په پکتیا کې خلک د قومونو مشرانو او د غرش چارواکي دغلته د رای ورکولو د مرکزونو د شمیر په اړه انتخاب لري او اندېښنه لري چې کم شمیر مرکزونو کې به دغه د دې ولایت زیاتره خلک د رای ورکولو له حق څخه محروم پات شي. دغه راز دوی د امنیت په اړه هم اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ارګانونه ورته ویلي دي چې په ټول هیواد کې به د څه د پاسه 200 او 250 د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ټینګ نه کړی شي، چې په دې نتیجه کې زیاتره خلک اندېښنه لري چې دا خو به د ډېرو زیاتو خلکو حق ضایع شي تر څو په انتخاباتو کې هغوی غواړي برخه واخلي او د راتلونکي ولسمشر او راتلونکي ولایتي شوراګانو لپاره خپل رای استعمال کړي. موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال سره په تماس کې شو. همداسې به داود تپان سره بیا وصل شوی دی. تپان صاحب، خبره د دې کوله چې د پکتیا خلک او مشران د انتخاباتو په اړه اندېښنې لري.
او مراد صاحب، موږ د دې خلکو سره خبرې کړې دي چې موږ څومره قومي مشران سره وغږېدي، دوی دا خبره کوله چې اوس یې د ثبتنام مرکزونه دومره کم دي، نو د رایې هغه مرکزونه چې دوی باید رایه پکې وکاروي هغه به هم کم دي. دوی ستر لاملونه دا ښودل چې دلته نفوس تر یو میلیون زیات دی، ولې هغه د رایې مرکزونه دیږي عیسایې له مخې ورته جوړ شوي دي چې هغه 4 لکه شاوخوا 15 لکه نفوس په پکتیا کې حساب شوی. یو دلیل یې دا ښودل چې قومي مشرانو ویل چې دوی سره د مرکزي دولت د خوا سم چلند نه کېږي. مور او میرې چې لوک یادونه یې کوله، ویل یې چې دوی مرکزونه په دې خاطر کم دي. او بله خبره یې دا کوله چې که چېرته دوی ته اوس مرکزونه اضافه نه شي، دوی به په انتخاباتو کې تېزه ډول چې دوی زړه غواړي ونه شي کولی چې برخه واخلي، ځکه په لرې پرتو ولسوالیو کې مرکزونه یا د ثبتنام هغه مرکزونه چې جوړ شوي دي په دې ساحو کې جوړ شوي دي چې خلک نه شي کولی چې هلته ورشي او نومونه ثبت کړي. مثلا پر موږ د سیمې له خلکو سره خبرې وکړې، په ګرمت ولسوالۍ کې ځینې کسانو ویلي دغه مرکزونه چې د انتخاباتو کمیسیون جوړ کړي دي، دا په هغه کې دي د امنیتي ساحو کې دي، هغه عام خلک نه شي کولی چې امنیتي ساحو ته طالبانو له زیرې لاړ شي، ځکه طالبان بیا له دوی پوښتنې کوي په سیمه کې ساتي چېرته تللي وایي څنګه کول. دا پوښتنې ترې کوي او دوی ته ویره احساسوي. سره دې چې امنیتي ستونزې دي مدني ټولنه دا تورم پورې کاوه چې دولت هم په دې کې ناظر کوي مرکزي دولت او د انتخاباتو کمیسیون هم هغه ډول چې مسؤلیت یې دمې ادا کوي.
آیا د انتخاباتو د کمیسیون له مقاماتو سره د پکتیا چارواکو خبرې کړې دي چې دغلته د مرکزونو شمیر باید د خلکو یا د ولسونو د شمیر په اساس وي، نه دا چې هلته ولسونه زیات وي او دولت د ولایت اوسیدونکي زیات وي مرکزونه کمی، په دې توګه خو بیا ډېر زیات خلک د رایې ورکولو له حق څخه محرومه پاتې کیږي. د پکتیا مشرتابه په دې اړه څه کوي؟
د پکتیا د چارواکو سره څومره غږېدلي هغوی د کمیسیون له استازو سره خبرې کړې دي. ولې د کمیسیون استازي دا خبره کوي چې دوی په ټوله پکتیا کې د مرکز ګردیز په ګډون په دیارلس ولسوالۍ کې دیارلس مرکزونه لري. دوی وایي چې غیر رسمي ولسوالۍ کې دوی مرکزونه نشي جوړوي. یو او بله خبره یې دا کوله، پرون د انتخاباتي کمیسیون له کسانو سره چې موږ وغږېدو واخلی دا خلکو پر تڑاو لري دی جامع پوائی پروگرامونه پلی کړی دی چې دې تاکید کړو دی وایي چې مرکزی ادارې پالیسی دا چې د دوی نه د خلکو په خپل سر یا دا مرکزونه زیات کی یا کم کی ملي ولایتي ادارې په خپل دا کار کولای شي. دوی وایي مرکز له څنګه ہدایت ورته راغلی دی ټول افغانستان ته یو رقم هغه لري کومې اسانتیا دي چې په پام کې نیولې دي هغه د مرکزي ادارې کار ده. ولې مدني ټولنو په مرکزي اداره تور پورې کړو چې له پکتیا سره سم سلوک نه کوي او هغه دوی څو ځل شکایتونه کړي دي د پکتیا نفوس زیات دی. بیا کمیسیون دوی ته په ځواب کې دا ویلي دي دا د مرکزي دولت هغه احصایې دي چې موږ ته راکړل شوي دي. پکتیاوال په دې هم خواخوږي وو چې په ځینو ولایتونو کې د نفوس کم ده، ولې هغه مرکزونه زیات دي، د سفینه مرکزونه زیات دي، دلته چې نفوس زیات ده مرکزونه کم دي. دوی نه پوهېدل چې موږ سره ولې داسې چلند کېږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې په پکتیا کې د خلکو د دې اندېښنو په اړه چې د انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه ولې کم ټاکل شوي دي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه بالعموم د امنیت او د هغې د څرنګوالي په اړه د پکتیا د خلکو د اندېښنو په باب یې در سره وروستي معلومات شریکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي تمه لري چې د ټاپي پروژې په یو تخنیکی مسله کې راپیدا شوی اختلاف ژر حل شي ترڅو د تطبیق کار پیل شي. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وان وحید الله غازی خیل زمونږ له همکار احمد زبر ژمن سره په مرکه کې ویل اوس په دې اړه خبرې روانې دي چې د غازو د خرڅلاو د ځای پړه راپیدا شوی اختلاف هوار شي.
تاسو پیږی په دې باندې مطالعات روان دي. څو هیوادونو ترمنځ له ترکمنستان سره د دغه هیوادونو یو جنجال هم پم دی کیو چې ترکمنستان غوښتل چې له سرحد څخه غاز ورکړي دغه پاکستان، افغانستان، هندوستان ته، او دغه هیوادونه غواړي چې دغه کم ځایونه چې دا غاز راوځي له کمې څانه لاغې نه باید ورکړل شي. هغه کمپنۍ چې په دې باندې سرمایه ګذاري کوي هغوی هم د دې پلویان دي چې دغه څا له خولې څخه غاز ورکړل شي او د دوی کنټرول په هغې باندې وي. ولې متاسفانه د ترکمنستان هیواد ټینګار په دې باندې کوو چې دوی د سرحد څخه غاز ورکوي، له څا څخه نه ورکوي. نو د دغه کمپنۍ او د دوی ترمنځ دغه مذاکرات جریان لري او زمونږ توقع دا ده چې ډېر نږدې وخت کې دوی یو موافقې ته سره ورسیږي او د دې کارونه شروع شي.
د افغانستان موقف په دې کې څه ده چې د سرحد د غاز ورکړ شو که نه د څاګانو څخه؟
نه، افغانستان موقف دا دی چې دغه هغه باید له څا څخه ورکړل شي، له همغه څانه، ځکه موږ باید په ټوله پروسه باندې دغه څلور هیوادونه حکامیت ولري. ځکه که چېرته له سرحد څخه ورکوي دوی وختن فوختن بیا تخنیکي مشکلات هم پیدا کولی شي او هر وخت چې زه غواړي ګاز هم بندولی شي. نو د اکثریتو نظر په همدې باندې دی، د ټولو هیوادونو، د هندوستان، پاکستان، افغانستان چې او د دې کمپنیو چې په دې باندې سرمایه ګذاري کوي، ځکه په میلیاردونو ډالر په دې باندې سرمایه ګذاري کېږي او دومره سرمایه ګذاري چې کېږي نو باید دوی اول ځاینه دوی باید خبر واوسیږي او لامغه ځاینه باید دوی کنټرول ولري. نو زه فکر کوم چې مذاکرات
سره راځي. خیل صاحب فکر نه کوي چې دا به د پروژې تطبیق لا وځندوي، ځکه چې لمخ کنه د دې پروژې د عملي کېدو لپاره د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا خاصه لیوالتیا نشته.
بلکل نشک از این هیوادونه بغواری چی دوی گازو پرول شی او دا افغانستان لاری داغ پایپلاین تیر نشی، ولی تاسی پیگی پاکستان و هندوستان انرژی تا دیر زیاد ضرورت کری، کزانگری تو که پاکستان دیر انرژی تا ضرورت کری او افغانستان هم انرژی تا ضرورت کری او ترکمنستان هم علاقه منده چه خپل انرژی خرسه کی او دا امریکا متحده ایالات هم دیر لیوالتی ها پر دیکی لری چه دا منزنی آسیا پاکستان و هندوستان و دا افغانستان لاری تیر شی پدې کې د سیمې هیوادو ته اقتصادي ګټې هم شته او سیاسي ګټې هم شته دی، او بدون له شکه رقابت شته دی د ځینې هیوادونو تر منځ، خو افغانستان پاکستان او هندوستان علاقمند دي چې دغه هغه پایپلاین د افغانستان له لارې تیر شي او په ټولو کې سیمې ته ډېره ګټه هم سیاسي او اقتصادي رسیږي.
نو ستاسو له نظره بالاخره عملي کار به په دې پروژې کله پیلیږي؟
دا ډیره وړه پروژه نه ده، دا ډیره لویه پروژه ده چې تقریبا 10 میلیاردونه ډیر امریکایي ډالر په دې باندې مصرف راځي، او په دې باندې ډیر خلک مصرفیږي. 2000 کیلومتره ده، تقریبا 200 کیلومتره د افغانستان څخه هم تیریږي. یعنې دا ډیره وړه پروژه نه ده، او د دې کار په ټولو اړخونو باندې باید په تفصیل سره خبرې وشي، تخنیکي اړخونه، اقتصادي، امنیتي، دا ټول باید وسنجول شي.
یعنې مخکې له مخکې داسې یو هوډ، یو اراده خو موجود وي چې څو کلو پورې باید کار پرې شروع شي؟
کار خو باید شروع شي، ځکه یو ځلې مطالعه کېږي بیا د کار شروع کېږي. نو سړی تضمینا نشي ویلی چې په 2014 کال یا 2014 کال کې، ولې دغه مذاکرات چې کله پای ته ورسیږي بیا زمونږ عملا کار شروع کېږي.
د ټاپی په پروژه کې د تخنیکی ستونزې په اړه مو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان وحید الله غازی خیل څرګندونه واورېده. د هوایي شرکتونو د ټکټونو په بیو کې ډېر توپیر او لوړوالی هغه څه دی چې خلک یې په اړه جدي شکایتونه لري. دا خلک وایي چې د هوایي شرکتونو ټکټونه په یو اندازه نه دي، او دوی مجبور دي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د ټکټ پلورنځیو هر راس بیې ومني. خو د ټکټ پلورنځیو مسؤلان به د خلکو ډېر تګ راتګ، د الوتکو د سیټونو انتخاب، او په ځینو حالاتو کې لږ وخت د ټکټونو د بیې د لوړېدو اصلي لاملونه بولي. سفی الله استنگزی په مفصل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه باندې 10 هوایي شرکتونه فعالیت کوي، خو بیا هم د هوایي ټکټونو بیې پکې یو شان نه دي. خلک وایي هر ټکټ پلورنځی په خپله خوښه ټکټونو ته لوړې بیې ټاکي، او دغه بیې له نورو سره ډېر توپیر لري. د ټکټونو د بیې د لوړوالي او توپیر په اړه درې تنو چې له ټکټ پلورنځیو یې ټکټونه اخیستي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم احمد سیار ده، د کابل اوسېدونکی یم. یو څو ورځې مخکې خپل روم لیګل د استانبول ته 1380 ډالر باندې مونږ د ټکټ واخیستو. ډېر زیات جیګه ده، ډیر زیات موږ پریشان یو.
نوم مې رضا ګل ده. دغه د الوت د ټکټونو باید چې کنټرول کې مونږ غریب خلک چې او بیا کم اسي، دا به ډیر نقص وکړي. نو څوک به کولای شي چې لاړ، څوک به هیڅ کولای.
محمد عبدالله دی. باید بالکل راټیټ شي، ځکه یو بیچاره چې خپل غریبۍ ته تللی هغه دومره وس نه لري ټکټ، خو چې کله لاره بنده شي نو مجبور شي چې په تیاره کې راشي، او د ظالمانو بیا ټکټونه هم ورته جیګ کړي دي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې څلور کورنی او شاوخوا 8 هوایي شرکتونه فعالیت کوي، خو شخصي ټکټ پلورنځي چې د یادو هوایي شرکتونو ترڅنګ خلکو ته د ټکټونو خدمتونه وړاندې کوي، ځینې خاص شرایط د ټکټونو په بیو کې د توپیر لاملونه بولي. په کابل کې د فلای دوبای شرکت د ټکټ پلورنځي مسؤل مسعود درانی په دې اړه داسې وویل.
مردم کې شکایت میکنن په خاطر ټکټونو نرخ بالا او پایین میره.
خلک چې د ټکټونو د بیو د لوړېدو او ټیټېدو په خاطر شکایت کوي، دا ځکه چې چیرې یو تیاره 100 کسان وړي، کله وی تنه ټکټ واخلي نو پاتې نورې حتما په ګرانه بیا ټکټونه ترلاسه کوي، او بل دا چې اوس خو شرکتونه ډیر شوي، خلک ډیر تګ راتګ کوي او ټکټونه خرڅیږي، نو ځکه یې بیې لوړې دي او ټول سیټونه درجه بندي شوي. مثلا د تجارانو لپاره سیټونه، اقتصادي او عادي سیټونه، او دا نو اوس لکه یو تجارت غونډه شوی، ځکه چې خلک ډیر تګ راتګ کوي.
مېره په کابل دوبای به څه تجارت ورشدای.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هم د هوایي شرکتونو د ټکټونو د بیې د لوړوالي او توپیر ستونزې مني. د دې وزارت ویاند ننګیالی قلاتوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې شخصي ټکټ پلورنځي او خلکو ته ډیر ستونزې جوړې کړي، او د اسنادو په ترلاسه کېدو سره به له هغوی سره قانوني چلند وشي.
موقعاً شکایتونه هم موجود دي، یو ستونزې هم ترانسپورت وزارت ته جوړه کړې. اگر شخصي د ټرول ایجنسیانی دي چې دوی په بازار کې ټکټ خرڅوي، هر هوایي شرکت دفترونه مشخص کړي، صافي دي که کامیر دي کاری نه دي. زه فکر کوم چې دوی دي د مربوطه دفتر څخه د ټکټ واخلل شي، که په کې ګران هیوادوال داسې حس کوي چې ګویا په دغه کې د ټکټ ماته اضافه راکړل شوی. موږ ریاست تور په نامه د ریاست قوانین چې د ریاست دند دغه د چاغه په دوامدار توګه باید نظارت وکړي، او د ټیکټونو بای وګوري چې د هر شرکت د ټیکټونو بای لوړه وي، هغه سره د قانون له مخې نه به موږ سره اجرا تر سره وکړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لا 3 بجې کېدونکې دي. له حمید هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د دفاع وزارت وای افغان ځواکونه له 2013 میلادي کال وروسته هم لا تر تړتیا لري. د بادغیز امنی قماندان وای یو ملای دی وی فتوا د ورکولو په تور چې دی وی خزه د وژل کېدو سبب شوی نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن پاکستان ته د سیمه ایزو مسلو پر سر د خبرو لپاره په یو رسمي سفر ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای د اسرائیل او فلسطین مرکچیان به د سولې د خبرو بل پړاو په دوه اونیو کې په سیمه کې ترسره کړي. د القاعده تروریستي شبکې په عراق کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په سعودي عربستان کې د یوه انټرنټ پاڼې د ټولو اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور په وکاله باندې او شپږ سوه درو محکوم شوی دی. او د اسپانیا یوه محکمه وایي هغه اورګاډی چې تېره اونۍ له خپلې پټلۍ واوښت او نه اویا تنه پکې ووژل شول، سرعت د پیښې په وخت کې په ساعت کې 153 کیلومتره و.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدانه سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري اسې، د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړي صالح محمد محمدي څو وخت مخکې د آسیا له اولمپیایي لوبو څخه د افغانستان لپاره د برونزو میډال وګاټه. دا چې دغه میډال یې څنګه ګټلې او راتلونکي لوبي بل چا سره وي، صالح محمد محمدي په دغه پروګرام کې میلمه دی. له دوی سره به ځانګړي خبري ولرو، خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سه‌شنبه پر ورځ نامیبیا ته ولاړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د روژې تر شلمې پورې خپل تمرینونه جاری وساتل او د سه‌شنبه پر ورځ د نامیبیا سفر پیل کړی دی. تمه د افغان ټیم خپل لومړی لوبه راتلونکي یک شنبه په یوې څلور ورځنۍ لوبې پیل کړي. افغان ټیم به په نامیبیا کې د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو لیګ کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د آسیایي شورا په ایمرجنګ کپ کې چې په سنگاپور کې پیلېږي هم لوبه وکړي. د افغانستان د رسنیو په فوټسال سیالیو کې د یک چینل او تلو ټریول ایجنسی لومړی نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. د افغانستان د فوټسال کمیټي رئیس دین محمد صافی ازادي رادیو ته ویل د یک چینل درې دوه تلو ټلویزیون ته ماته ورکړه او نگا ټلویزیون څلور دوه له تلو ټریول ایجنسی نه ماته وخوړه. دا سیالي د یو لس رسنیو او درې نورو لوبډلو ترمنځ د افغانستان په امریکایي پانتون کې پیل شوه چې اونۍ نور هم دوام کوي. د افغانستان د فوټبال شپږ کلنو ځوانان د آسیا په څلور غوره ټیمونو کې شامل شول. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو کمیټي رئیس علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل کله هم افغانستان په نیمه پایلو کې له هند څخه څلور درې ماته وخوړه، خو په څلور غوره ټیمونو کې پاتې دي. هند او کوربا نیپال په دې سلیو کې پایلو بیته وتل. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې همدا چې پاکستان د ویست انډیز په وړاندې شل اوره لوبو ټورنمنت هم وګاټه. د کرکټ فوی پانل مخې رسل هغه چې ویست انډیز د پاکستان په وړاندې په یو ورځنۍ لوبو کې ماته وخوړه، د یک شنبه په شپه خپل دویمه یو ورستې شل اوره لوبه هم په دغه ټیم بایلوده. د اونې مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل را بشو د خپل پروګرام اصلي برخې ته. لکه څنګه چې ویل، د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړی صالح محمد محمدي زموږ میلمه ده. ښاغلی صالح، د آسیا په اولمپیایي لوبو کې مو څومره سیالي وکړي، څومره مسابقې مو وکړي چې بل اخره د برونزو میډال مو واخیسته؟
تقریبا زموږ مسابقې 15 مسابقې وو، کسلور ما وګټو، تقریبا چاینا تایپی نه ما وګټو، کوریا نه مې وګټو، بیا چاینا سره راو کوم، متاسفانه هغه میچ ما وبایل شو کوم، برونز مې واغوشو، دریم شو. بیا هم ډیره خوشحالم، بیا هم تبریکی وایم خپل وطنداران ته، خپل دوستان ته.
په اولمپیایي لوبو کې د دغه لوبو سطح څنګه وه؟ سطح د مسابقاتو څنګه وه؟ او جمن تاسو څومره مسابقې وګټلې؟ جمن یعنی څو لوبې مو کړلې هلته؟
په جمن ما تقریبا سلور مسابقې مې وګټو. دا مسابقې هر سلور کال بعد کېږي، نو هغه ډېر سخت مسابقه دی، دا نه دی که ډېر آسان مسابقه یې، نو هر مسابقه ډېر هغه ډېر یعنی محنت غواړي، زحمت تلاش غواړي که څنګه لوبه کې څومره تاسو آمادګي د د مسابقه د پاره واغسته. نو مونږ خو خپل زحمتونه ډیر کړی، تقریبا تر سلور میاش مخکې مونږ کې مونږ ځان ته کرنټین کړی کې بس
مننه اوسه دغه لوبي چې کومې وشي په کوریا کې نو چین ښار کې کوم حریف مو ډیر سخت لوبه در سره وکړله او بل اخر دغه ورستۍ لوبه او فائنل سیمی فائنل لوبه چې تاسو بخت کړل کله دې مخکې هم کومه سخت لوبه تاسو تیر کړل چې راغلی
نه زمونږ خو مسابقه ټول سخت و
یعنی هغه لوبه چې واقعا تاسو تر تاثیر لاندې راغلی یاستي او ډیره د سخت تمام شوی چې هغه لوبه ته وکی
هغه صرف ما کوارټر فائنل کې ما ورسېدو اتهوم کې هغه انډیا او ډیر ټف او ډیر خطرناک پلیر و هغه سره ما مطلب دا وکړه کې لګا ګر مونږ غلطي وکړو کنه بیا غلطي گنجائش نشته کې به تر ازو هغه میچ ډیر زیات ګران و ډیر سخت و ما د پاره نو بس بیا ما دعا غانو کو خپل محنت جاری می واکو وکو نو بیا دیر ما زیات کوشش وکړو کې بیا هغه نتایج ما ځان د پاره واغشتو
په آسیا کې اغه تاسو بریک یغه کوم ډیر امتیازونه چې تاسو په یو لوبه کې اخیستي دی اغه څومره دی او بل اخر په جهان کې د غری کارت څومره دی تاسو
ډیر ښه سوال وکړ د ټول ایشیا تقریبا اتاویش کالو شو یا اوس چا نه دیواله یو سلو وسلو د ټول د سنوکر یو ریکارد دی اتاویش کالو شو کدا سوګ نه دیواله د ازما ریکارد دی
ډیر ښه یعنی دا ستاسو ریکارد چې اوسلو وسلو کوم والی
برخار دی ازما ریکارد
ډیر ښه
په جان کې ازما یو بل ریکارد دی دا مطلب ډیر په زر یعنی تیسترین لوبه ما وکړو په 2 منټ او 20 سکند کې ما تقریبا 15 یا ما هغه ما ریکارد دی د ټول پروفیشنل بازی کولان کې هغه کې ټول یعنی رفایان دی بازی کولان پروفیشنلان دی نو هغه کې زما یو ریکارد دی
استاد راتلون کې سیالي بچیرته وي آینده کې چیرته پلانونه لري چې مسابقه وکي او بل اخر د آینده پلانونه پاره مخرته وي
زما اوس یو پلان دی زما د بیرین سره زما یو کانټراکټ کېږي کې دې شي زه هلته لاړ شم
بحرین منظور ما
بحرین ملک عربي ملک دی نو بس مجبوری نه وجه مونږ هلته سخت کانٹریکٹ کی کہ رازے زمونگا ٹیم ملی تا تمرین ورکا از کوچ یا
کوچ پیسا بالتا تاسو ورزی
کوچ حساب کی مونگتا کانٹریکٹ کون اور سارا
لدی مخ کی هم تاسو دا پاکستان سارا لو بکڑی دی دا پاکستان ملی پلیار وی حال تا مکم کم ریکارڈو ناخیست دی آغوی لپارا
آغوی دا پارا پاکستان دا پارا خو ما تقریبا
جمن کو وای دسی
جمن ډیر زیات دی خو شمارول نشم نو کوم کوم یاد دی هغه تاسو وایم کنه هغه کې ما تقریبا شپک سیمی فائنل ما کړی ایشین کې دوا ایشینز گیم کې ما برونز راوال پاکستان د پاره او دوه مرتبه سیمی فائنل ورلد چمپینشپ کې مارا والے
جهانی لوبي
پر جهانی د پر 2003 کې نو باقی نور زیات مډالونه میرا والے پاکستان د پر نو په پاکستان کې ما تقریبا 15 کال یا 16 کال ما ورته وایم کې ما همیشه یو دوه ځما رانکینګ او سیستم وکنه نو ما یا یو یا دوا ما کې دو دینن برنه
bale khagalai muhammadi gwaade che da afghanistan de sunukar federation so ukri olympic so ukri de ghi lobe de paixt la para aw de ghi lobe de sabat la para aw da lobe nur ham de khalko tarmeiz de zawanan tarmeiz nur ham tarwij si sta so wrandis sa de sta so peshnahat sa de olympic aw de sunukar federation la para
peshnahat da de ke lag musabaqe ziyad chi sponsor awli او سپانسر نه بغیر صرف فدراسیون سے نور نشی کولے سے ولی که دا سپانسر راشی نو دا خلقام پدی که لکه یعنی دا سوائم که علاقه مندان زیاد چی نو جوانان دیر آغا دیر خوخ کی یه دیگیم که دیر مطلب شوق سر لوبا کی نو جوانان هم دست دی نو تولاملتون کم دی نو مونگ دمونگ خواهش دادی کنه که مسابقه نه زیات شي ټورنمنتونه زیات شي او سپانسر راشي کې سپانسر راشي او دا گیم نورم ترقی کی او ځوانان ټول براشي نوجوانان هم براشي او اوس هم ډیر زیات استعداد مون سره ډیر زیات پراته دي زموږ ټیم ملي کې ډیر زیات استعدادونه دي نو بس دا دی کنه کله کې مسابقه کم کنه نو هغه نه وجه لکه گیم لکه ورسته پاتې کیږي ټیبل مون سره ستاندرد ټیبل نشته کوم ستاندرد ټیبل باندې مونږ خپل تمرینات وکړو نو بس باقی شی نه زیات شای دی کنه مطلب که افغانستان خو بیا هم داسی کنه که د اقتصادی لک ضعیف ده یا کمزور ده نو بیا هم المپیک هم خپل کوشش کی کنه زمون فدراسیون هم اوس پوره کوشش کی که مطلب نور هم خیشی لیکن آهسته آهسته انشاءالله بخی کیږي.
که سمده بس په دې هیله باندې چې تل د افغانستان لپاره ریکارډونه ولرئ او مډالونه راوړئ. ښاغلی محمدي ډیره مننه کوم له تاسو نه.
ډیره زیات تشکر.
د لوب میدان سپورتي پروګرام قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سنوکر د ملي اتل صالح محمد محمدي خبري مو اوریدلې. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستنګزای په پاک او بخون کې خدای سپاره.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. د اوریدونکو تعلیمی ستونزې څیرو او د پوهنې وزارت ویان مو میلمه کړی او ستاسو پوښتنې مو ورڅخه کړي دي. د تاییدوي چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې له نظام څخه ځینو کسانو ناوړه استفاده کړې وي. په پروګرام کې ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم خپرو. ځینې اوریدونکي چې په ایران کې میشتي وایي د امنیتي مسؤولانو لخوا سخت ځورول کیږي. اوریدونکو پر خپلو نورو ستونزو هم پیغامونه راته ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د دې پروګرام په پیل کې اوریدونکي د خپلو تعلیمي ستونزو په اړه خبرې کوي. دوی د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه زنګ وهلی دی.
پکتیا ولایت څمکنه ورسله څخه سمی الله خلیمی تندر یم. زما یو غوښتن دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنه فعالیت کې کوم استادان چې دي دا ټول د 14 سیم څخه پاره شوي دي. د 2 تر اوسه پورې نشته، نه په مرکز کابل کې شته او نه په خپله د پکتیا په ریاست ګردیز کې شته دي. که چیرې دا سوانح موږ لپاره پیدا نه شي، زموږ معاش پورته نه لوړ کېږي. معاش په 300 افغانۍ مخکې او معاش په 150 افغانۍ به اوس هم وي. نو بیا موږ د 14 سیم او کومه پیدا وکړه؟ هیڅ پیدا ونه کړه. په نورو ولایتونو کې خلک د 14 چې کلو بیا څخه پاره شي د درملمینو څخه یا هغوی معاش لوړ کېږي، زموږ سوانح خوره کېږي. دا څنګه دا خو ډېره عجیبه خبره ده.
شمس الرحمن بجیر آباد سره په تماس کې یم. د وزارت تحصیلات او وزارت معارف لخوا نه یوه طرحه نوې فکر کوم جوړه شوې ده. سږنی کال هغه ماسوم تعلیمین چې د 12 سیم څخه فارغ شوي دي او د نمرو فیصدي د 15% نه کمه وي، هغوی د کانکور په ازموینه کې نه شاملېږي او نه لوړو تحصیلاتو تللی شي او نه نیمه لوړو تحصیلاتو ته تللی شي او نه دغه متصاطې عالي چې کوم جوړ شوي دی دې نه مستفید کېدای شي. دغه په متعلمینو خو کورسونه هم تعقیب کړي دي او ځان یې هیر کړی، مده کړی دی تر څو پورې سطحې تعلیمي اوچته لاړه شي. دوی به امتیاز لري نه لري دوی څه وکړي؟
د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیمی تندر یم. دا چې موږ د څمکنۍ د عالي لاسي استادانې د 14 سیم څخه موږ پاره یو دي، البته درملمین څخه زموږ تر اوسه پورې ماشومه نه دي لوړ شوي. ولې زموږ ماشومه نه لوړ کېږي؟
زما نوم قیس مجنون دی، له خوست څخه. په خوست ولر او پرتې سیمو کې د معارف په چوکاټ کې خلکو تخت په نامه سیمپونه جوړ کړي دي یوازې د ماسونو لپاره. هیله ده چې ازادي راډیو مې زما غږ د معارف چوکاټ ته ورسوي. وسلام.
زه الحمدلله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس یم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې یعنې په لا درې کاله دا حکومت راغلی دی، خو زه سره مکتب وای نه وای نه وای نه تروژه کال په حاله سوی دارنیکه لیسه په حاله سوی او دې میاشتې په حاله ولا دی برته کریاف وسوله ولا 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 بیا شش کال بیا دا برات په میاشتې په میاشتې ولا شپې دوه شپې په حاله ولا برته دا وسوله مکه وای وختای دا وګوري زموږ د کشنیانو او ماشومانو ژوند ما اخلي نو ژوند دغه سي اکل رو هم دا غاره کوم نه لرو.
دا پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیمی تندر یم. دا چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ کې د انتخاباتو ټول ټاکنې په باره کې کوم امکان یې اخیستو، په دې کې ډېره لویه درغلي وشوه. موږ سره د معارف استادان موږ خبر کړي نه یو خپل سره امکانونه اخیستي دي. مخکې نه پارې منوم کړي دي، مخکې نه مخکې بس د ګناه خلکو ماشونو به وخلي $300 به وخلي. افغانستان جمعیه د افغانستان دغه اوسانه او کومه بدجاشه ده بلمن دی سي.
اوریدونکو پر خپلو تعلیمي ستونزو خبرې کولې. د پوهنې وزارت لویان امن الله ایمان څخه مې لومړی د خوست د اوسیدونکو پوښتنه وکړه چې وای د خوست په لورو پرتو سیمو کې په ځینو ښوونځیو کې ټولګیسته خود زده کوونکو درک نه لګیږي، دغه ډول ستونزه تاسو تاییدوي؟
دغه شکایتونه مونږ ته خو هم په نورو ولایتونو کې را رسیدلي دي. مونږ په دغه لس نیم میلیونه شاګردانو کې نه رده و چې چېرته به سو استفاده نه وي شوې زمونږ د معرفت نظام نه یا د معرفت له نامه څخه. اما د دغسې موضوعاتو د پیګیری او تعقیب لپاره هم مونږ جدي ارګانونه لرو او د فساد ضد ادارات په دې رابطه زمونږ سره همکاري کوي. ښه به دا وي چې په دغه رابطه باندې څو اړخیزه همکاري وي تر څو دغسې شکایتونو ته رسیدګي وشي. دقیقا ځینې داسې خاین کسان به وي چې د دغه مقدس نومونه به استفاده کوي او په دې نامه باندې به دوی د ځان لپاره یو معیشتي لاره پیدا کړې وي چې دا کاملا حرام پیسې دي. په هر صورت باندې بیا هم په ډېر شدت باندې مونږ دغه موضوعات اوس نشو موندلی. مونږ یې مخه نیولې په ډېر جدیت باندې په ځینو نامنو ولایتونو کې کله کله دغه سوې استفادې کېدلې. اما د دې تر ټولو ښه مخه ولس نیولی شي چې ولې دوی د اولادونو په د حقونو په اساس باندې دغه تجارت وشي او په حقیقت کې څه شتون ونه لري. دغې نه بغیر مونږ د ولس ضرورتونو سره مطابق مکتب ایجاد وو. یعنې اول که د سره په دې ځای کې هغه خلک په دغه غلا کې ورسره شریک نه وي نو ولې دغه ته مکتب رامنځته شوی دی چې ضرورت نشته دی؟ او که چېرته ضرورت ولې شاګرد نه راځي؟ یا یعنې په دې معنا باندې چې دغه ته کوم مکتب ته اصلا ضرورت نه و، شاګردان نشته دي او په نږدې سیمه کې نور مکاتب شته، دلته په غلا باندې رامنځته شوی چې په دې کې هم ولس مسؤول دی او باید دوی زموږ سره مرسته وکړي. او که چېرته شاګردان وي او ضرورت وي د مکتب د ایجاد، ځکه دوی زموږ نه غوښتنه کوي چې دلته مکتب ته ضرورت یا نو مونږ د دوی د ضرورتونو سره مطابق چې هغه مربوطه ارګانونو هم تایید کړی وي مونږ هلته اقدام کوو د مکتب په ایجاد باندې. کله چې مکتب رامنځته کېږي بیا که د نورو موقتي لاملونو له کبله دغسې خیانات ترسره کېږي په دې رابطه باندې د دوی مرسته ډېره زموږ سره مهمه ده. زه نه وایم چې دا چا به دغسې تصمیم نه وي نیولی. په ډېرو ځایونو کې د خیانت تصمیم نیول کېږي، اما د خیانت لپاره بېرته ځواب شته دی، د مخنیوي لپاره یې لارې چارې شته دي. دا چې دوی یاده کله زه به دقیقا انشاءالله د مربوطه ریاست له لارې تعقیبوم او په دې رابطه باندې به زه پوښتنه کوم که تاسو لږ نور معلومات هم راکړئ چې کوم ریاست په کومه ولسوالۍ کې او څنګه دی.
دوی ولسوالۍ نه یاده کړې، صرف د خوست ځینې برخې یاده کړې دي. بل اوریدونکي پکتیا څخه زنګ وهلي د سمکانی علي لیسې استاد چې وایي زموږ معاشونه ولې نه لوړیږي. البته دغه شکایتونه د نورو ولایتونو څخه هم راځي. اکثره ښوونکي غوښتن لري چې دوی معاشات ډېر لوړ شي، ځکه چې ګراني ورځ پوره زیاتیږي او دوی دغه ضرورتونه نه پوره کیږي.
ای کاش کې چې موږ دومره امکانات درلودلای چې موږ درنو معلمینو ته تر ټولو زیات شمېر امتیازات ورکړو وای، هغه که معیشتي وي او که تعلیمي وي. دومره چې دولت افغانستان امکانات لري او د پوهنې وزارت څومره امکانات لري، هغومره امکانات موږ دوی لپاره مهیا کړي دي. دوی په معاشاتو کې په فوق العاده توګه باندې زیاتوالی راغلی دی. اما موږ هم دا وایو چې دغه زیاتوالی د دوی د ورځنیو ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي. متاسفانه تر دې زیات شاید په اوس حالاتو کې د افغانستان دولت یا د پوهنې وزارت امکانات ونه لري. کنه دغه بغیر مقایسوي توګه باندې د افغانستان د دولت د مامورینو په پرتله باندې تر ټولو ښه معاشونه نه اخلي. هغه معلم دی د معاشاتو کې دوی ابزودي راغلی ده او هغه تطبیق شوی هم دی په ټول افغانستان کې. اما تر دې زیات که دوی غوښتنه لري موږ هم د هیله لرو، کاش کې دغه ارمان مو پوره شي. اما تر دې زیات مونږ بودیجه هر کال ګورو، ډېر لوی لوی اولویتونه لرو، ډېر ضرورتونه مو زښته زیات دي. پخوا ډېر مشکلات ایجاد شوي دي دغه ټولو ضرورتونو لپاره، ډېرو پیسو ته ضرورت یا مونږ پوهېږو چې د دوی د ورځنیو خدماتو لپاره دغه کم دي. اما بله لاره نه لرو او دوی هم د ولس د اولاد په وړاندې مسؤلیت لري. مجبوره یو چې د یو د بل سره مداره وکړو او په دغې رابطه باندې همدغسې مخته لاړ شو. هر څومره امکانات چې پوهنې وزارت پیدا کوي لګرانو معلمین نه نه درېږوي او د دوی د خدمت او د دوی د هر اړخیز ژوند د پرمختګ لپاره به انشاءالله په لاره باندې چي.
ځینې ښوونکي ګیله کوي یا شکایت کوي چې دوی هغه امتیازي معاشونه نه ورکول کیږي یا پر وخت نه ورکول کیږي. دغه مسله څنګه ده؟
په ځینې لرو پرتو ولسوالیو کې کله کله مقطعي ستونزې رامنځته کیږي د معاشاتو په رسیدګۍ کې، چې هغه ته هم څه پوهنې وزارت سربېره پورې مقصر ځکه نه وي چې متاسفانه هلته مونږ په مجموع کې دولت د رسیدګۍ ستونزه لري. مثلا په ځینو ولسوالیو کې د بادغیس ولایت، پکتیکا ولایت او پکتیا ولایتونو کې کله کله دغه ستونزې رامنځته کیږي او کله کله د ادارې ستونزې وي چې بودیجوي کال تغییر خوري او د دغو لاملونو له کبله په مالیه وزارت او ځینو ځایونو کې په معاشاتو کې جنګ راځي. اما دغه ځنډ هېڅکله په دې معنا باندې نه دی چې دوی ته د خدای نخواسته خپل حقوق ونه رسول شي. بیا اسرای وخت سره کوشش کوو چې له نورو لارو چارو دغه موضوع حل کړو. په لویه کې مو کوشش کړی چې هغه ته وکولای شو د بانکونو سره دغسې یو تعامل ولرو. هم متاسفانه په ځینې لږو پرتو ولسوالیو کې بانکونه شتون نه لري. نو کومه ستونزه چې تر ډېره پورې دغه په مجموع کې د دولت ستونزه وي، اما کوشش په مجموع کې دولت ده چې هغه ته بانکونه
ایجاد شي ترڅو په مسؤله توګه باندې دوی وکولی شي خپل معاشات واخلي او په دې ډېرو فساد مخنیوی هم مخنیول کېدای شي او څوک به غیر هر کب پیسې نشي اخیستلی د مختلفو مشکلاتو مخه نیولی شي. موږ هم په دې کچه کوشش کوي تر اوسه پورې مو تقریبا 60% معلمین له همدې لارې معاشات اخلي او د زموږ لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره او د سوء استفادې لپاره تر ټولو ښه مسؤله لاره ده. اما دغسې شکایتونه به وروسته کې هم کله کله وي، دغه شکایتونه کلي نه دي. کله کله چې مونږ له دغسې ستونزو سره مخ کېږو، له هرې مسؤولې لارې چې وي مونږ هغې دپاره اقدامات کوو، که د ملي اردونه کومک وي او که د نورو لار نه وي. متاسفانه کله کله دغسې ځان رامنځته کېږي چې د دوستانو شکایت یې هم شاید دغو شکایتونو یوه برخه وي.
ایمان صاحب، یو اوریدونکي یادونه کړې چې د افغانستان د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت په ګډه یوه طرحه برابره کړې چې د دې طرحې له مخې هغه زده کوونکي چې د 12م ټولګي څخه فارغېږي او تر 15% یې نمرې کمې وي د کانکور په ازموینه کې برخه نسي اخیستلی. دغه مسله که چیرې تاسو یو څه واضح کړئ.
دغه طرحه باندې د لوړو زده کړو وزارت کار کړی دی، تر اوسه پورې نهایي نه ده، ځینې عکس العملونه شته. اما تیر کال چی مونگا کومو ملی بلنه در لوده لده تحصیلات عالی او دی پوان وزارت چارواکو پا گدون دی هواد معرف او دی مربوطه چارو متخصصین و زمونگ سر گدون در لوده و لسمشه رفت دی مشوده دی تعلیمی او تحصیلاتی نظام دی تحصیلات لپاره در لوده تغییر که یو دی کانکور دی پروسی سمونو ډیر مفید پیشنهادات شوی دی او دغه د ولسمشر سره شریک شوی دی. ان شاء الله په دې رابطه باندې کار په کار باندې تصمیم نیول کیږي. دوستان په دې رابطه باندې کومه نگرانی نه ښایي، نه کومه اندېښنې ځای دی او نه د اقدام کومه فردي موضوعات او تمایلاتو په اساس نیول شوی دی، بلکې دا د وطن د اصلاح لپاره، د تعلیمي نظام د اصلاح لپاره دی. هغه په دې مبنا چې کار په کارونه د فارغینو شمېر تر حد زیات دی، دا د هیڅ نړۍ په یو هیواد کې هم اصول نه دي چې ټول فارغین د 12م ټولګي د جذب شي، ځکه که ټول مونږه لوړو زده کړو ته جذب کړو دغه د وطن د ضرورتونو لپاره به څوک کار کوي؟ خو اوس هم په ډېرو برخو کې مونږ افغاني کادر ته ضرورت لرو، هیڅ افغاني کادر نه لرو. مختلف حرفې او مسلکونه دي. په دې اساس چې د توزیع عادلانه شي، باید ځینې اقدامات دولت وکړي او دغسې تصامیم چې دوستانو ترې شکایت کړی دی، دا شکایت نه دی، دوی په خیر باندې دی. امکان لري په یو سنف کې هم لایق شاګردان شته، هم ټمبل شاګردان شته. نو د دې لپاره چې حقوق ونه خوړل شي او دغه سیستم مونږ اداره کړلی شو دولت په مجموع کې، د دې لپاره یو سیستم او یو پروسیجر او شوکات ته ضرورت دی. دغه اقدام به کېږي، دغه نمرې به جدن په نظر کې نیول کېږي، ځکه دوه کاله وروسته راتلونکي کال کې مونږ 1,000,000 یعنې 15,000 شاګردان فارغین لرو. فکر نه کوم چې دولت په د نړۍ هیڅ پرمختللی هیواد هم نشي کولی. حتی په امریکا کې ډېر ټول د جذب شي. تاسو وګورئ په ایران کې تېر کال د کانکور د 5 کلونو لپاره اصلا لغوه کړلو. دغه یو د پړسوب حالت رامنځته کوي، یو سخت دی. دغه پړسوب د له منځه وړلو لپاره دولت مجبوره دی دغسې اقدامات وکړي، ځکه څومره چې مکاتب لرو او هماغه شمېره باندې مونږ د لوړو زده کړو ارګانونه نه لرو. او ضرور هم دا نه ده چې ټول ځوانان دې زمونږ په طب کې وي، په حقوقو کې دي، په انجینرۍ کې دي وي. مونږ مختلف حرفې لرو، بانکونه لرو، نوې ټکنالوژي دي، مختلف معادن د افغانستان په دې کې مونږ اصلا افغاني کادر نه لرو. معلمین مو غیر مسلکي دي، ملي اردو مو غیر مسلکي ده، نور بخشونه نه دي. مدیران ځوانان باید په دغه بخشونه کې مصروف شي. زمونږ هر څوک که دوکاندار وي، که هر څوک هغه باید حرفه وي، هغه باید مسلکي کسان وي. دغې لپاره دولت مکلفیت لري چې په پراخه کچه باندې پلانونه تطبیق کړي او دغه د کانکور د سیستم اصلاح دا د اشدو ضروریاتو څخه، ځکه ده چې په ټوله نړۍ کې اوس د کانکور سیستمونه پاسخګو دي، د عدالت په مبنا باندې دي او ورځنیو غوښتنو ته دغه هیواد ځواب ویلی شي. متاسفانه زمونږ اوسنی د کانکور سیستم پرسوده دی، زور دی، 60 کاله پخوا دی چې هر کال مونږ تاسو ګورو لاریونونه وي، د دې په وړاندې عکس العملونه وي. تر څو مو دغه ته ښه ځواب ویلی وي او تر څو مو هغه پرسوب چې په راتلونکي کې مونږ پیشبینه هغې دپاره مو حل لاره پیدا کړې وي، ضرور دا چې دولت یا په لنډیز کې پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت دغسې اقدام وکړي او دغسې اقدام د کادرونو د تبارز لپاره تر ټولو ښه لاره ده. انشاءالله نور اقدامات هم په دې رابطه باندې به کېږي. ښه دا ده چې د شاګردانو تر منځ یو سالم رقابت هم رایجاد شي. اما د دې تر څنګ مونږ مکلفیتونه لرو چې د ځینو پیشبینی شده فسادونو مخه ونیول شي او د هغې لپاره مونږ انشاءالله آماده یو، ځکه یو طرحه که خوبۍ لري ځینې مشکلات هم لري. د دې لپاره دولت مکلفیت لري چې نظارت دقیق وکړي. مونږ به پوهیږو چې ځینې بالقوه ستونزې به وي، اما د هغو ستونزو لپاره زموږ مخنیوی زموږ مکلفیت او د هغې لپاره کاملا آماده یو.
د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان و چې د اوریدونکو د پوښتنو او شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. د پروګرام په پاتې شیبو کې پر بېلابېلو مسایلو ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خپرو. په پیل کې یو اوریدونکی چې په ایران کې اوسیږي د خپل ترخه ژوند داستان بیانوي، ورپسې د اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه اوري چې پر نورو مسایلو دي.
د وزیر خارجه د ماجرونو سخنې دغه تقاضا ده. زه د ایران زنګ وم، په ایران کې یم، یعنی د تلویزیون د لارې ما دغه واریله چې یعنی وای په بلجیک کې او په آیرلند کې په ټولو کشورو اسلامي کشورو کې وای ښه روژه ماتونه ښه یو د بل مثلا دروژې په دغه دروژې په میاشت کې یو د بل ځایو مهاجتو ته تګ راتګ سره کوي. په ایران کې نو ولې موږ نه د جمعی منځ په ښه خوا کولای سو او نه روژه په ماجد کې مثلا په ښه خوا او په ښه طبیعت سره موږ روژه لوستلی سو او کولای سو نیولای سو؟ یعنی کوم روژه ده هم د بیرې سره ده، کوم منځ دی هم د بیرې سره دی، او نوم یې هم د اسلام او د مسلمان دی چې موږ په اسلامي او اسلام کشور کې پناه راوړې ده. یعنی دا څلورویشت کاله کېږي زه خپله په ایران کې شپې ورځې تېروم. په خدای و رسول قسم درته کړم چې یعنی د زړه په وینه یې خورم چې یعنی دغه د دین لار مخ ته وړو. یعنی مونځ کوو که په ماجد کې، که مثلا بیرون پر ډا کې، یعنی د زړه په وینه او د زړه په خوږو یې کوو. یاران دوغنده تر تاریم لاندې دوغنده رقم یعنی د ټول جهان بنجزونه پر ده ولګول سوه. یعنی افغانستان ته دو څلوېښت کشور راله. په دو څلوېښت کشور کې نن د یاران وزه او د افغانستان وزه. نن یاران و افغانستان ته پاریس دی.
افغان
موږ دا دیرش کاله کېږي چې په ایران کې د ستونزو سره او د ډېرو خواریو او غریبیو سره خپل شپې او ورځې سهاروو. دغه تقاضا و هرزو د رادو ازادۍ د کارکوونکو او د اورېدونکو څخنې دغه هرزو مې ده. دغه جبار کارمان خپل ځان دي د افغانستان و رئیس جمهوری ته دي کاندید کې د رئیس جمهوری په باره کې چې موږ دوه زره خانوار او کورنۍ په ایران کې زندگی کوو. موږ به دغه دوه زره کور ټول خپل را و جبار کارمان ته ورکو.
د نامتله هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د بولان د سیمې سره په تماس یم. زما غوښتنه د ازادي راډیو د کارکوونکو سره دغه ده چې د امنیت پیغامونه نشر چې موږ به درې پیغام ایسي نه ملګېدلې. او زموږ پیغام کرزي صاحب ته دغه دی چې د ایراني بندیانو تا یو غمخوري کړې ایا نه دي کړې. بندیان ټوله دغه چې ناست چې قربان یې دلته د وارثه د نن سبا په تمه دي. زیات بندیان دغه چې ناست چې درشا کوم د څوک نه لري کوره د ډېرې ادي سیمو سره مخ دي.
زه صاحب لا کندهار ولایت در سره په تماس یم. دا زما پیغام دی خامخا خور سی د کندهار ولایت و پولیس ته پر وخت ماشینه نه رسیږي. شخصي خبرې کوته نه پریږدي. دا زه د دولت څخه دا همکاري غواړم چې نظامي کارمندان دې په پولیس کې خلاصي او پر وخت باندې ماشینه ورته ملاویږي.
د حکومت د خلکو د خاره دي خپل بندونه خلاص کړي. د حکومت خلک د کندهار ولایت خلک ډېر سخت کړي دي او د کندهار پولیس ټول ته تر وخت ماشینه نه لاږي. دا زما پیغام دی چې د کندهار ولایت پولیس کې دي ماشینې خپل بندونه خلاص کړي.
بیا تمکنی څخه سمیع الله خلیمي تندر پکتیا ولایت د تمکنی په ورسوالۍ کې یو کوم ملي پولیس یا خلک دا وروي زموږ باندې کې څوک زخمي شي شپخانه ته چې کله ورګو موږ خپل زخمیان ته نور ترګي بار بار موږ ته مزاحمت کوي. دا څنګه پولیس یا څنګه حکومت او دا غم باید وخورل شي. دا څنګه پولیس موږ ته سترګې کړی دي.
محمد رحیم دا کابل ولایت څخه دا پولیس د هر کله چې نو راځي تیز درته روپیه اخلي چې د سودا کوي زړه درته روپیه اخلي. پولیس سره جوړ دی بل کار باندې نه باید خلکو ته مساعد ښار نه څه څه
خلک مجبور وي باید کار وکړي.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروگرام د غلطه پای ته ورسید. ستاسو له پیغامونو ډیره مننه. نور پیغامونو مو په بل پروگرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.